ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان ظفر خان او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې 15 بجو د خبرونې سه موضوعات د کشمیر په اړه دي. د کشمیر سره د یووالي ورځ د دې ترڅنګ د پاکستان په سنټ کې د کشمیر په اړه باندې بحث مباحثه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور هغه موضوعات چې د سیمې او نړۍ سره تعلق لري هغه په دې خبرونه کې راوړل شوي دي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ظفر خان.
د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي سات ونمانځل شو. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینې برخو کې د وسلوالو په بیا فعالېدو اندېښنې ښودلې. په د فرانس، جرمني او برتانیې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن له کشمیریانو سره د یووالي سات ولمانځل شو. د کشمیر سات مهال په بیلابیلو خارونو کې خلک سړکونو ته وتلي وو. له کشمیریانو سره د غرمې له 12 بیا تر 12 نیمو بجو پورې د یووالي څرګندولو اعلان پرون وزیر اعظم عمران خان کړی وو. په دې مهال د نیم سات لپاره ټرافیکي اشارې سره کړل شوې او د نیم سات لپاره په سړکونو ګاډي ودرول شوې وو. په اسلام آباد کې په دې مهال احتجاج کوونکو ته په وینا کې عمران خان وویل چې د کشمیر په مسله په نړۍ کې د بشري حقوقو له سازمانونو او د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره په اړیکه کې دی. دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر ترنګلتیا زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینې ضلعو کې د وسلوالو په بیا فعالېدو اندېښنې ښودلې. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن استازو وویل په بونیر، دیر او وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا فعالې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له حکومته غوښتنه وکړه چې د دغو ډلو مخه دې ونیسي. د اپوزیشن په جواب کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل چې په بونیر او دیر کې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او حکومت نه غواړي چې په صوبه کې د بد امنۍ پیښې بیا پیل شي. د باجوړ ډیپټی کمشنر وای په ضلع کې په کالجونو کې له داخلو پاتې شو زده کوونکو د مسلې د حل لپاره یې په دغو کالجونو کې د دویم شیفت شروع کوي. عثمان مسعود پرون مشال رډیو ته ویل کوشش کوي چې د نوي تعلیمي کال په لومړنۍ اونیو کې زده کوونکي په کالجونو کې ځای کړي.
اوکې فکر دا د کالجونو بالکل کم دي. اپګریډیشن د پر امن سو سکول نه دګری دي. سو حکومت په سډیر وسی لیول باندې نورم کوي. 25% انکریز کو موږ ورته ایڈمیشنز په هر یو کالج کې د دې چې کم خپل کپاسټی دا هغه نه موږ ورته 25% سیوا کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د باجوړ زده کوونکو او فعالانو مشال رډیو ته ویل چې هلته 1395 زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای هیل لري چې د پیښور چټک بس پروژې چاري د سکل تر پای بشپړ شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل کرن اټ نشي ورکولې ځکه چې د آسیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکداران ور باندې کار کوي. یوسفزي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د پیښور اوسیدونکو کاروباریانو، خبریالانو او فعالانو د پروژې د تعمیر په ځنډولو بیا بیا انتقادونه کړي. د چټک بس پروژا د 2018 زیږیز کال په اکتوبر کې د تحریک انصاف حکومت پیل کړی و ویلی وو چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. امریکایي ولسمشر ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نه په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. ډونلډ ټرمپ پرون له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تخته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی او سرجینو ویلي دواړه خواوې د موافقې وروستي کولو ته نږدې شوي. هلته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا مشال رډیو ته وویل اوسنیو حالاتو ته په کتو په هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت مهم دی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري. طالبانو لا د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه څه ویلي خو د دوحې په خبرو کې له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو سرتیرو په وتلو ټینګار کړی. د فرانس، جرمني او برتانیې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون په اړه غونډه کوي چې هدف یې پر ایران د امریکا د فشارونو سره سره د دغه تړون ژغورل دي. ټاکل شوی چې درې واړه وزیران نن د فنلند په مرکز هیلینس کې وګوري. د فارس په خلیج کې د سمندري جازونو د خوندیتوب موضوع هم د غونډې په اجنډا کې ده. تیر کال امریکا د ایران له نړیوال اټمي تړون وتلې، خو د برتانیې، فرانس او جرمني په ګډون روسیا او چین لا هم په تړون کې شامل دي او هڅه کوي چې دا له ماتېدو وژغوري. په عین حال کې د ایران لخوا په هرمز تنګي کې د لویدیځوالو د ټانکرونو تر نیولو وروسته کړکیچ زیات شوی دی. یو ایرانی چارواکی ویلی چې د امام خمینی خلایی په مرکز کې یو راکټ تر پلان شوی ازموینې مخکې چاودېدلې. ظاهرا دا د روان کال په دغه هیواد کې د راکټ د ناکامېدو درېیمه پیښه ده. رویټرز اجانس ته یو ایرانی چارواکي له خولې ویلي چې پیښه د تخنیکي وجوهاتو له امله وشوه، خو د دوی ځوانان ساینسپوهان د مسلې په حل کار کوي. یو ناڅرګند امریکایي چارواکي هم د ایران په سیمنان صوبه کې د ازموینې د ناکامۍ خبره کړې. امریکا په ایران تور لګوي چې اټمي وسلې ترلاسه کول غواړي، خو تهران یې ردوي. غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیونه ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي. پولیټیکو او رویټرز خبری اجانسونو د امریکایي انتظامیه د لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي چې ولسمشر ټرمپ یوکرین ته د مرستې د پروګرام د بیا جاج اخیستو امر کړی. دغه کومک کې په ختیځ یوکرین کې د روس پلوه بلتون پالو خلاف د جنګېدو لپاره کاروي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.90 روپۍ 80 پیسې او 1.90 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.30 روپۍ 40 پیسې او 1.30 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 60 پیسې او 2.40 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ 1.93 روپۍ او 1.90 روپۍ 90 پیسې او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلورو ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار ظفر خان او د موسم حال او د کرم شو بای درته احمد الله اورولی. د دې خبرونې د سر موضوعات دالی نن په پاکستان کې د کشمیریانو سره یو سات د یووالي ولمانځل شو. په دې اړه باندې عمران خان یو ویلوی غونډه ته وینا وکړه.
اور میں یہ آج کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے کشمیریوں کو، کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د حکومت د کشمیر په تګلاره باندې ټکونه شوي. د دغه پاړه باندې یو کارپوه شمیم شاهد وایي،
د عمران خان حکومت خبرې زیاتې کوي او مالي قدم نور چتئ. د کشمیر مسله د پاکستان د لاسه خرابه شوې ده، او ځکه خرابه شوې چې د پاکستان څو پاتی نه وه.
د پاکستان په قبایلي ضلعو کې ایف سی آر قانون عملي و، اوس ایف سی آر قانون نشته. څه فرق راغلی؟
دا خبرې ختم شوې چې دلته به په 10 روپۍ درخواست چا ولیکلو، خو دو درې کسان به بیزا تکړل. موږ په خپله وکیلان زه پرکټس کوم. ما دا محسوس کړله چې هغه خلک بیخي ورک شول چې چا به تشې دعوې کولې.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غږیږئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنه خبري. او که تاسو غواړئ چې موږ سره لمحه په لمحه غړای په غړای اوسئ، نو تاسو په خپل سمارټ فون باندې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. پته ده مشال ریډیو. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو په پاکستان کې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ ولمانځل شوه. او په دې لړ کې د غرمې 2:12 پورې په ټول ملک کې دستوري وشوه. د ورځې په مناسبت سره تر ټولو لوی دستوره د پارلمان مخې ته په شارعي دستور وشوه. د دغه حال احمد الله راکی.
د ورځې په مناسبت سره تر ټولو لوی دستوره د پارلمان مخې ته په شهرای دستور وشو چې پکې د صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه وفاقي وزیرانو، پارلماني غړو، سرکاري او پرایویټ دفترونو کې کارکونکو کسانو، زده کوونکو او دراول پینډي او اسلام آباد سره تعلق لرونکو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. دستورې ته د وزیر اعظم عمران خان وینا وا د هر څه مقصد دا دی چې کشمیریانو ته ویل غواړو چې تر هغه وخته ورسره ولاړ یو تر کومه چې ورته ازادي نوي ملاو شوي. د اگست په شپږشتمه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په حالاتو قام ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو تر څو چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه نوي شوي نو تر هغه وخته به هر اونۍ د کشمیریانو سره یووالي لپاره پروګرامونه کوو. د ذکر دا چې هند د اگست په پنځمه نیټه د خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړو. د یاد ملک د کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په پنځمه پارلمان ته خپله وینا کې ویلي وو د بدلون وروستو اوس به جموں و کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې سیمیوی. لنوی بدلون سره سم د هند اساسی قانون په کشمیر کې عملی شوه دی. خود تیرو قریبا څلور اونور راهسه په کشمیر کې کرفیو نافذ ده او انټرنیټ او ټلیفون سرویس هم بند دی. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات وروسته ویلی وو د هند او پاکستان ټولې مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره یې درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته. د ترڅنګ د هند بارانو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په نهمه خبری غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي.
تاسو مشال لري دغه هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سنټ کې د اپوزیشن سیاستوالانو د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو په خبرګون پر حکومتي اقداماتو انتقاد کړی دی. دوی پرون په غونډه کې وویل چې حکومت دې د پریکړې لیکونو او ویناګانو پر ځای عملي اقدامات وکړي. خو د بهرنیو چارو وزیر د سنټ غونډې ته ویلي چې موضوع یې د ملګرو ملتونو د امنیت تر شورا رسولې ده او د هیوادونو له مشرانو سره هم رابطو ته دوام ورکوي. سراج جهیر له اسلام آباد تفصیل لکه.
اسلام آباد کې د زیارت پورس په سینټ کې د هند د واک لاندې کشمیر په مسله د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو وویل له حکومت سره ولاړ دي، خو باید چې حکومت یوازې تقریرونه او احتجاجونه نه کوي بلکې عملي ګامونه پورته کړي. د متحده قومي موومنت پاکستان ګوند سینیټر محمد علي سیف وویل هندي وزیر اعظم نریندرا مودي چې څه کول هغه وکړه. دی وایي دا وخت د تقریرونو او قراردادونو پاس کول نه دی، ډېر قراردادونه پاس شوي او دومره قراردادونه دي چې که په شمېرې راشو نو دا میزونه به ډک شي، نو د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. د کشمیر یو علاج دی او د مودی د فلسفې او فکر علاج دی. همداشان د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره یاس په خپل وینا کې وویل د ستمبر په میاشت کې د اقوامو متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون نه وړاندې باید چې وزیر اعظم عمران خان ټول اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي. دا وایي وزیر اعظم صاحب اقوامو متحده ته ځي نو زما یو تجویز دی چې دا یو قومي مسله ده او په دې کې څوک هم خپل بې عزتي نه ګڼي، باید چې ټول ګوندونه رایو زده کړي او مشوره دې ورسره وکړي چې اقوامو متحده ته ځي نو هلته به څه خبرې کوي. پس سینیٹ کے خپل وینا کے دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی وویل حکومت دا قومی اسمبلی او دا سینیٹ په ګډه غونډه کې پښوی مشوره عمل کړي او دا مسلې د اقوام متحده سره سره لنډیوالو مشرانو سره هم راپورته کړي او لا نور اقدامات هم کوي. دی وایي د چین د مشورې سره موږ سیکورټی کونسل ته لاړو، هغوی ته موږ خطونه ولیکل، د پیښې وروسته په شپږم تاریخ موږ ولیکو او بیا په دیارلسم تاریخ موږ غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه غونډه رابلل پکار ده او الحمدلله په دوه او یا ګنټو کې دننه موږ ته د غونډې رابللو کامیابي ترلاسه شوه. مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن په دې دریض په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نه وپوښتل نو هغه وویل
حقیقت همدا دی چې د عمران خان حکومت خبرې زیاتې کوي او عملي قدم نه اوچتوي. د کشمیر مسله د پاکستان د لاسه خرابه شوې ده او ځکه خرابه شوې ده چې د پاکستان څه پالیسي نه وه. په کار دا ده چې پاکستان دلته په خپلو کې اتحاد پیدا کړي. دلته کې عمران خان او د عمران خان پلویانو د هغه سرپرستان هغه د حزب اختلاف چې کوم غټ دو جماعتونه دي نو هغه دیوال سره لګوي، هغه یې په جیلونو کې اچولي چې پاکستان کې ستا اتحاد وي.
د هند حکومت د اگست په پنځمه د کشمیر د نیم خپلواکۍ حیثیت ختم کړی وو او له هغې وروسته بیا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خرابې شوې. پاکستان وایي هند له نړیوالو قانونونو سرغړونه کړې، خو هند بیا وایي دا یې کورنۍ معامله ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. نیوز ویک مجله د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم له خولې ویلي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان حالات د انسانیت خلاف یو جرم دی. راجا فاروق حیدر له مجلې سره په مرکه کې په نړیواله ټولنه د کشمیر په معامله کې د مداخلې غږ کړی. د دغې لیکنې مهم ټکی ملیحا میرزاده دروري.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د دغه هیواد روسي ګامونه غندلي او په نړیوالو د مداخله غږ کړي. له نیوز ویک مجله سره په مرکه کې فاروق حیدر د هند د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د خپل هیواد تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ته ختمولو پریکړه د انسانیت خلاف یو جرم وبللو. نوموړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ګډون په نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله کې د مداخله غږ وکړ. نوموړي وویل هند باید ودرول شي او دا ذمہواري د امریکا ده. فاروق حیدر د یورپ په ګډون په چین او روس هم په غږ کولو سره وویل وخت راغلی چې نړۍ وښایي آیا هغوی د بشري حقونو ملاتړ کول غواړي او که د هند په شان هیواد سره تجارت غواړي چې هم د هغوی سرغړونه کوي. د 1947 کال راهیسې هند او پاکستان د کشمیر دعویداران دي. دواړو هیوادونو د کشمیر په سر درې وارې جنګونه او د کنټرول په کرښه ترمنځ بې شمېره نښتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په مسله د منځګړتوب خواهش څرګند کړو چې اسلام آباد یې هرکلی وکړ خو نوې دلی دغه وړاندیز رد کړ. د ګل په ورځ په فرانس کې د G7 هیوادونو سرمشریزه کې نریندر مودي د کشمیر مسله دوه اړخیزه معامله وبلله. په دغه موقعه ولسمشر ټرمپ وویل د هند وزیر اعظم داسې احساسوي چې د کشمیر معامله په کنټرول کې ده. مجله لیکي تر اوسه بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې ماسکو له هند او پاکستان سره په خبرو کې د ترنګلتیا د ختمولو په ضرورت زور راوړي. په بیان کې د معاملې د حل لپاره په سیاسي او سفارتي بنیادونو د دواړو خیزو خبرو اترو د ضرورت خبره شوې ده. مجله لیکي فاروق حیدر د هند تر انتظام لاندې کشمیر د نړۍ تر ټولو غټ د اسمان لاندې جیل وبللو خو د سیمې گورنر ستیاپال ملک داوا کړی چې نوې بدلون د جمو او کشمیر او د لداخ ولست اوږدمهاله خیر ښېګړې لپاره شوی سو هغوی پکې برخه ولري او په ټول هیواد کې د اقتصادي ترقۍ نه ګټه پورته کړي. نوموړي د شورو په ورځ په خبري هونډه کې په سیمه کې د خوراک او دوایې د کمی رپورټونه رد کړل او ویل چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت به زر بحال شي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویان له مجلې سره په خبرو کې ویل چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هغه وخت راهیسې د انساني حقونو حالت خراب شوی دی چې د هند حکومت د سیمې ځانګړي د آئینی حیثیت ته ختمولو پریکړه وکړه. د هند کورنو او بارنو چارو وزارت او د کشمیر ځایي انتظامیه مجلې ته په دې اړه سند دی ویلې.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. لیکوال او خبریال نجم سیټی په فرایډی ټایمز مجله کې د پاکستان پر اوسنیو حالاتو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی د پوز او اسټابلیشمنت د ملاتړ باوجود د عمران خان حکومت ناکامه ده. نوموړی وایي دوی چې کیسه څنګه روانه کړې ده دا تر ډیره دوام نشي کولای. نو یو مضبوط ملي حکومت د وخت ضرورت ده چې پاکستان له بحران راوباسي. نجیب عامر د دې مقالې مهمه برخه دروروي.
لیکوال نجم سیټی د ملي حکومت تر عنوان لاندې په دې مقاله کې لیکي د عمران خان د واکمنۍ لومړنی کال د خلکو لپاره پیکا، شاړ او بې ګټې و. بیا یې مثالونه هم ورکړي دي. د اقتصادي پالیسۍ په اړه لیکلي د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF نه چې په کومو شرایطو پورونه واخیستل پایلې د هیواد لپاره ګټورې نه وي، ځکه چې ورسره د پاکستاني روپۍ ارزښت ډیر کم شو او ګرانی چې څومره زیاته شوې مثال یې په تیرو څو لسیزو کې نه لیدل کیږي چې له وجې د غریبانو بد ورځ راغلې ده. په ملک کې د پانګې اچونې کچه راټیټه شوې ده او د تجارانو باور کم شوی دی. په دې مقاله کې لیکوال نجم سیټی د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ ته هم کتنه کړې ده او لیکلي دي چې ملک د ځان ځانۍ سره مخ دی. همدا دا چې په هند کې چې نریندرا مودي حکومت د جمو او کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کو، نو د ترکیه او ایران نه بغیر یو اسلامي هیواد هم نه و چې د پاکستان د دریز ننګې کړی وای. تر دې چې یو وخت امریکا ولسمشر ویلی چې د هند او پاکستان ترمنځ به د کشمیر پر مسله درېمګړی توب وکړي، خو د هند له نوي پرمختګ وروسته هغه له دې ګامه په شا شو. نجم سیټی لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې تړون په اړه د پاکستان پوز او اسټابلیشمنت انګیري چې دا کار د پاکستان په ګټه دی، خو هلته د امریکا ولسمشر په ښکاره ویلي چې هند د افغانستان د شخړې په هوارې کې ستراتیژیک ملګری دی. د لیکوال په باور ده هم معلومه نه ده چې افغان طالبان به تر اوږدې مودې پورې پر اوربند ولاړ پاتې هم شي او کنه. په بل معنا د طالبانو امریکا سره د سولې تړون د افغانانو سره سوله نه ده، او دا امکان شته چې د امریکا له وتلو وروسته یو بل کورنۍ جګړه پیل شي. له دې سره به یو وار بیا ایران، هند او روسیې ته موقع په لاس ورشي چې په افغانستان کې پراکسي یا نیابتي مداخله یو وار بیا شروع کړي. لیکوال وایي پر اپوزیشن او مطبوعاتو د حکومت بریدونو په کور دننه هم حالات خراب کړي دي، او د ملي شخړو د هواري لپاره د خلکو ترمنځ هماهنګي نه لیدل کیږي. د اپوزیشن پر مشرانو د کړې تنګولو له وجې د نیب، اف آی ای او داسې نورو ملي ادارو حیثیت ته هم تاوان رسیدل دي. نجم سیټی وړاندې لیکي د حکومت د ناقصه پالیسیو له وجې ملک په داسې وخت کې د هند سره د جګړې سره مخ دی چې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په باور د هند سره د جوړجاړۍ سرک نه لګیږي، او که یوه وړه جګړه هم کیږي نو په اقتصادي لحاظ د پاکستان لپاره ډیره تاواني ثابتېدای شي. لیکوال په اخره کې لیکي چې مهم سیاستوال د بند شپې تیروي، پر میډیا قدغن وي، عدالتونه، الیکشن کمیشن او نیب تر فشار لاندې، پارلمان ناتوانه او خلک راپارېدلي، او نړیوال طاقتونه سازشونه کوي، نو دا حالت تر ډیره دوام نشي کولی. نو ځکه یو مضبوط ملي حکومت د وخت اهم ضرورت دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی وسر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
اس مشال لیڈیو تا گوگی دا ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہر وقت بمو سرائی دا خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی اپوزیشن گندنو دا صوبے پا زینو برخو کی دا وسلوالو پر بیا فعال کی دو اندیخنی خودلی دی دا اپوزیشن غوڑو پر ان پا گونڈا کی دا نامنیو دا تازہ پیخو مثالو نور کرل پا دیارا نور تفصیل خالد خان لپی خبر را کی
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا صوبی په بیلابیلو سیمو په خصوصي توګه ملکن ډویژن او وزیرستان کې په پیښو د بحث رستو د حکومت نه غوښتنه شوه چې ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان د بیا فعال کېدو او منظم کېدو مخنیوي دي وشي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک اویل چې د منیر ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان یو ځل بیا رابرسیره شوي دي، او هغه پدی اکلا دا صوبی دا پولیس مشر او نور متعلقہ اداروں تا خبرداری ہم ورکڑ دے چی دا دوی خلاف تے عملی گامونا پورتکڑی. اگو وائل چی دا ملکن دا ویجن دیر زل لکی دا منجرگی زن مشران پا نخکول دا دے خبر ثبوت تے چی صوبہ کی ترخگری پا مکمل توگا ندا ختم شوی. سردار بابا کوائل چاغه ته پخپلا د وسلوالو لاړه غواخونه ملو شوی دی، او دا یو خط په ذریعہ دا غنه د مالی مرستو غوښتنه هم شوی دا. هغه وویل باید چې صوبایي حکومت د ترخګری خلاف پل آواز او پالیسی سرګند کړي. دغه شان د دیر زلینا د جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینیر وزیر عنایت الله وویل ترخګرو د دیر امنجرګي مشران په بمی چودنو کې د وجلو ذمواري اخست وا، خو بیا د صوبی د اطلاعاتو د وزیر له اړخه بیان راغلو چې دغه یو ذاتی دشمنی وا. هغه ویل پکار ده چې حکومت په دغه پیښه کې زخمی شوی او وجل شوی خلکو ته د مالی مرستو سره سره تحفظ هم ورکړي. خو بیا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې په جواب کې ویل منیر او دیر کې د ترخګرو خلاف پولیس او نور امنیتی ځواکونه فعال دي او د دوی حکومت نه غواړي چې په صوبه کې د 2008 نه هم کال پشان حالات جوړ شي. خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د هندوستان د حکومت لاړخه د کشمیر آزاد حیثیت ختمولو هم غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسٹ
لري. کله زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی چارې ښایي د روان کال تر پایه بشپړې شي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې کرنه ایټه ونه خوده. هلته د اپوزیشن سیاستوالان وایي د پروژې نه یوازې د ښار اوسېدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې خپل حکومت ته یې هم سرخوږی جوړ کړی. د پیښور خبریالان وایي د چټک بس پروژې ساتونکي یې خبریالۍ ته هم نه پرېږدي. غلام غوث له پیښور.
د پیښور د بی آر ټی بس پروژې د ځینی سټېشنو په پراخه کولو بیا کال پیل کړی شوی دی او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې پروژې د مکملولو حتمی نیټه نشي اعلان کولی خو هڅه کوي چې د دې کال تر اخیره پورې دا پروژه سرته ورسوي.
دا خو د نیشنل ډیولپمنټ بینک پروجیکټ دی، هغه کنسلټنټس دی، هغه کنټریکټرز دی. نو دا خو بکیږي دا 27 کیلومتر دی. زه په ځای بخپل دغه ته ګوري چې کم د سپیس ورته ملاويږي. ډیډ لاین خو نشو ورکولی خو ان شاء الله کوشش کوو چې دې کال کې مکمل کړو.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف یو غړی او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي د بی آر ټی پروژه په مستقله توګه د حکومت او د پیښور د ولس لپاره د بیلابیلو مشکلاتو یو سرچینه جوړه شوې ده.
د منصوبه نه صرف دا چې مکملېږي نه بلکې دا چې مکمل شي دا به نه چلیږي. دا به خپلې پیسې نشي پوره کولی. نو دا به مستقل درد سر دی د ګورنمنټ لپاره. دا صورتحال ډېر تکلیف دی. حکومت اوس هم په دې خبره باندې غور نه کوي. حکومت دا تسلیم کړي چې دا غلطي شوې ده بیا په دې باندې سړی کېناستلی شو خبره کولی شي د دې بیا لکه د ټیکېدلو لارې راوتی شي.
د پیښور پریس کلب جنرال سیکرتر ظفر اقبال وایي د پیښور د میټرو بس پروژې له وجې د ولس په ستونزو کارکوونکي خبریالان هم د ستونزو سره مخ شوي دي.
د صوبې څومره عوام دي د دوی سترګې بی آر ټی ته دي چې دا په کله مکملېږي. نو اوس پکې پته لګي چې یاره دلته خدا ځای مونږ نه تنګ پاتې شوی دی کې لږ نور غونته کې دا کلاول پکار دي. نو اوس چې میډیا هلته کوریج له لاړ شي دوی اوس پرایویټ سیکیورټی ګارډ ساتلي دي. دا ہدایات ورکړی دي سختې سره چې میډیا په دې ته نږدې نه پرې دی او چې دوی لا کیمران کړی نه چې را باندې کړی په دې صوبې دا عوامو پیسې په لګي دا قرض د دیشن ډیولپمنټ بینک او دا به مونږ ورکو لکه نه وزیر اعلی د جیب ورکې نه وزیران به د جیب ورکې دا به مونږ ورکو دا عوامو د ټیکس پیسې دي. نو پرې کړی چې دې قسم کې چې عوامو ته مخې ته
خدای اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د میټرو بس 20 کیلومتر لاره د ډیزاین مطابق په سمه توګه جوړه کړې شوې ده خو په ځینی سټېشنو کې د بسونو د تګ راتګ او د ولس د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره په نوي انتظاماتو کار روان دی.
لکه اوس دا چې کوم غټ کار روان دی نو دا نه دی چې بس مخکې تیروتی نه شو. دا چارجنګ دپاره دی یار. چارجنګ سنټر جوړی چې بس چارج کېدی شي زر زر.
د پیښور د ټرافیکي ستونزو د هوارولو لپاره په بی آر ټی پروژه په اکتوبر 2018 کې کار پیل کړی شوی و او هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په شپږو میاشتو کې د دې د مکملولو ویلي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پینیمه وجود خبرونو لنډیز به ظفر خان ناورو داغې نه پس د وزیرستان د باجوړ او د افغانستان په اړه باندې سو موضوعات را سره دي. تر پای ممل چوکي خوول د ظفر خان نه د خبرونو لنډیز.
په پاکستان کې نن له کشمیریانو سره د یووالي سات ولمانځل شو. د کشمیر سات په مهال په بیلابیلو خارونو کې خلک سړکونو ته وتلي وو. د کشمیریانو سره د غرمې له 12 بیا تر 12 نیمو بجو پورې د یووالي څرګندولو اعلان پرون وزیر اعظم عمران خان کړی وو. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینې ضلعو کې د وسلوالو پر بیا فعال کېدو اندېښنې ښودلې. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن استازو وویل په بنیر دیره وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا فعالې شوې. د دې په ځواب کې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل چې په بنیر او دیر کې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي. د باجوړ ډیپټی کمشنر وای په ضلع کې په کالجونو کې له داخلي پاتې شوو زده کوونکو د مسلې د حل لپاره په کالجونو کې دویم شفت شروع کوي. عثمان مسعود دا خبره پرون مشال ویډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د سیمې یو شمېر زده کوونکو او فعالانو په کالجونو کې د زده کوونکو ته د داخلي نه ملاوېدو په اړه شکایتونه کړي وو. د خیبر پختونخوا حکومت وای هیله لري چې د پېښور د چټک بس پروژې چارې د سکل تر پای بشپړ شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل کرنیشته نشي ورکولې ځکه چې د آسیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکداران ور باندې کار کوي. امریکایي ولسمشر ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نه په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. ډونالد ټرمپ پرون د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته ښکته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د ظفر خان د خبرونو د لنډیز وروسته استاد احمد الله د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی دراوري.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي تحریک انصاف حکومت ډومبه کال غیر ملکی قرضه او په هغه سود ورکولو لوجه پیدا شو حالاتو مقابله کولو کې تیر شو او په دې یو کال کې د پیسو نړیوال صندوق اف بی آر مرکزی بانک او خزانه وزارت د یو شمیر فیصلو پرنا کې پټرولیم مصنوعات او ګیس بجلی دوایانه او ډالر په نرخ کې د بار بار اضافه لوجه عام اولست مشکلاتو سره مخ شول او وزیر اعظم عمران خان څو واره د مصنوعي ګرانۍ او منافق خورو پر ضد د کاروایي کولو هدایات هم جاری کړل خو تر اوسه سنتایج راونه وتل. ورسپانه لیکي د تیر شروع په ورس شوی غونډه کې وزیر اعظم خپل مشیرانو ته د یو کال وړاندې نرخونو سره د موجوده نرخونو موازنه په کولو سره وویل ته د خبري جایزه دی واخلي چې صرف په انتظامیه انحصار وکړي شي کنه عدالتي افسران هم د مارکیټونو دورې کول شروع کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت د اول ورځ راهسي د ګرانۍ مخنیوي لپاره دا قسمه ګامونه پورته کړي وي نو د شیانو نرخونه به په مصنوعي توګه دومره نه زیاتېدلې. حکومت له پکار دي ترڅو چې نرخونه معمول ته نوي راوستي تر هغه وخت د خپل د هسي همداسي جاری وساتي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم لخوا په ملک کې د ګرانۍ نوټس په اخستو سره د منافقورو او ذخیره کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو هدایات جاری کول د مسلې حل نه دي بلکې حکومت له عملی ګامونو پورته کول پکار دي چې مثبت نتیجې راووزي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دي. د کربون روپو قرضې او ډالر نرخ زیاتېدو له وجې د شیانو په نرخونو کې اضافه کېدل یو حقیقت دي خو په کومه طریقه چې په مارکیټ کې د شیانو نرخونه زیات شوې دي نو دا زیاتې دي او د دې یو غټه وجه د مارکیټ کنټرول لپاره د یو کوټلي نظام نشټواله دي. حکومت له پکار دي چې ادارو ترمنځ رابطې ښې کولو سره سره د مارکیټ کنټرول لپاره د یو نظام هم جوړ کړي. نوای وخت ورسپانه خپل اداري کلی کې وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شاباز شریف پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د مسلم لیگ نون رستیالي مشر مریم نواز او د یاد ګوند پنجاب صدر رانا ثنا الله د مقدمو اوریدنه کوونکي ججانو خدمات لاهور های کورټ ته واپس کړي او درانه ثنا الله کیس اوریدنه کوونکی جج مسعود ارشد د اوریدنې پر وخت وکیلانو ته وویل د نوموړي د ضمانت په درخواست فیصله اوروله خو په واتس اپ ورته د تبادله اطلاع ورکړي شو نو ځکه د مقدمه اوریدنه نشي کوله. ورسپانه لیکي هسي خو په عدالتونو کې د ججانو ټاکنه او تبادله کول د روټین معاملې وي او په داسې احکاماتو چاته څه اعتراض هم نه وي خو په کوم حالاتو کې چې درې وانه ججانو تبادله وکړي شو نو ترې په ججانو د خپل خوخي فیصله کولو لپاره دباو اچولو امکان سرګندېږي. ورسپانه لیکي چې د ججانو د ټاکنې او تبادله یو طریقې کار موجود دی، نو په کار د چې په هغه عمل درآمد کړی شوی وي. د واتس اپ د لارې یو جج ته د تبادله اطلاع ورکول په هیڅ ډول صحیح طریقه نه ده. حکومت له په کار دي چې د معاملې له وجې چې کوم منفي تاثر پیدا شوی نو سپیناوی دی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجله د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره موافقې ته نږدې شوی دی. بلخوا د فرانس خبري اجانس وایي د کراچۍ لیاري سیمه چې د تاوتریخوالي او د وسلوالو ډلو د نښتو لپاره پیژندل کیږي، ګڼ لوبغاړي او هنرمندان یې هم پیدا کړي دي. منور شاه د لیکنې مهمې برخه اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره به له طالبانو سره د لوزنامې نه پس زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې لوزنامې منلو ته رضا کوي. په دې هیواد کې د ستمبر په 28مه ولسمشریز انتخابات هم کېدونکي دي. د مجلې په وینا کې له طالبانو سره د امریکا لوزنامه کیږي، نو د لاسلیک کولو مراسم به یې د قطر په سرخار دوه کیږي چې پکې ممکن ده د ځینو یورپي هیوادونو چین او روس استازي هم ګډون وکړي. د دې لیکنې تر مخه د ممکنه لوزنامې په نتیجه کې به امریکایي ځواکونه له 1500 تر 1300 میاشتو کې له افغانستانه وځي. یعنی دا عمل به تر ډیره حده په 2020 کال کې د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې مکمل شي. په دې موده کې به ډزبندي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکول او بین الافغاني خبرو د شروع کولو جاج هم اخیستل کیږي. د فارن پالیسی په وینا ناقدین اندېښمن دي چې د دې لوزنامې په ترڅ کې به طالبان لا نور مضبوط شي، ځکه چې دوی په دوه کې له امریکایانو سره د سولې د خبرو پر مهال هم په افغانستان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي کې وی خواته د کراچۍ لیاري سیمه د سولسي زراحي سي د تشدد سپو زپلې، خو بلې خواته هم دي حالات فنکارانو او هنرمندانو ته د فن پر مخ بيولو زمينه برابر کړې ده. د لیاري یو سندرغاړي محمد عمر ای ایف پی ته ویلي د وسلوالو ډلو ترمنځ د جنگونو له وجې بهر خلکو دلته راتللو ته زړه نه ښکاوه، خو په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوالې ډلې ډېرې وځپل شوې او په لیاري کې اوس د پخوا په څیر بدامني نشته. ای ایف پی لیکي چې لیاري اوس نه یوازې د باکسینګ او فوټبال د لوبغاړو پیدا کولو لپاره مشهوره ده، بلکې په دې ورستیو کې پکې د جدید هیپ هاپ موسیقي هنرمندان هم سیوا شوي دي. یا د موسیقي په نیویارک کې د افریقایي امریکایانو برانکس سیمه کې شروع شوي او زیاتره یې په لارو کوڅو کې مظاهره کیږي.
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له طالبانو سره تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري ساتي. نوموړي پرون له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به 8500 سرتیري وساتي. افغان حکومت د نوموړي د دې څرګندونې هرکلی کړی دی، خو طالبانو یې لا په اړه څه نه دي ویلي. اجمل اند تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی، خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ماښام وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی. ښاغلی صدیقي وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه لیدل چې د غواخونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم غواخونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
شال ریډیو ته غوږی. د امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي له افغانستان د سرتیرو ایستلو امکان له وخت مخکې خبره ده. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل سرتیری په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اهداف ترلاسه کول غواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ویلي له افغانستان د سرتیرو ایستلو امکان په اړه خبره له وخته مخکې ده. جنرال جوزف ډنفورد د اګست پر 28 په پینټاګون کې خبری غونډې ته په وینا کې وویل اوسمهال له افغانستان د سرتیرو ایستلو په اړه فکر نه کوي، بلکې پر دې فکر کوي چې داسې مذاکرات وشي چې افغان وروسته سول او ثبات ور په برخه کړي. دا لومړی ځل دی چې نوموړي د افغانستان د شاوخوا 13 کلنې جګړې ختمولو لپاره د سولې خبرو په اړه داسې څرګندونه کړې ده. ډنفورد د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد موخو ته رسیدل باوري کول غواړي، او دا چې د سرتیرو ایستلو په اړه خبره له وخته مخکې ده نو ځکه دا لفظ اوس مهال نه کاروي. ډنفورد دا خبره پر داسې وخت کړې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو نهم پړاو ته دوام ورکړی دی او دواړه خواوې پکې د پرمختګ خبر ورکوي. امریکا وایي له طالبانو د دې ضمانت ترلاسه کولو په تکل ده چې کله افغانستان پوځیان باسي نو د هغه هیواد خاوره به القاعده یا بلې ترهګرې ډلې ته کارېدو ته نه پرېږدي. روان کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ول هڅه کوي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي، خو د وال سټریټ ژورنال په خبره د قطر له اوسنیو خبرو نه ښکاري چې دا کار به له نیټې سره سم وشي. ټاکل شوی چې خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د روان پړاو تر پای وروسته افغانستان او بیا بلجیم ته ورشي چې هلته د افغان حکومت او ناټو چارواکي له پرمختګونو خبر کړي. خلیلزاد طالبانو او افغان حکومت ویلي چې له امریکا سره موافقې ته تر رسیدو وروسته به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبان له افغانستانه د ټولو امریکایي او بهرنیو سرتیرو پر وتلو ټینګار کوي، او د وال سټریټ ژورنال په خبره طالبانو ویلي چې د دې باور ترلاسه کېدو پورې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کوي چې د افغان پوځیانو د روزنې او ورته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي.
په باجوړ کې سلګونو زده کوونکي سخت کال له لوړ تعلیمه بې برخې شوي دي. د کالجونو استادان وایي په هر ټولګي کې ورسره له حد زیات زده کوونکي دي او د نورو گنجایش نه لري. ځینې زده کوونکي وایي تر لسم وروسته د تعلیم لارې تړل شوي دي. چارواکي وایي په باجوړ کې یوازې 3 کالجونه دي نو ځکه دا ستونزه هر کال دي ورسره مخ کیږي. ظفر خان موضوع ته کتنه کړې.
پینځلس کلن سهیل عباس د باجوړ یو له هغو ځوانانو څخه دی چې سږ کال د لسم یا میټریک په امتحان کې کامیاب شوی، خو د نور تعلیم لپاره ورته په کالج کې داخله نه ده ورکړل شوې. سهیل وایي غواړي ډاکټر شي، خو د داخلې نه کېدو له وجې خپل راتلونکي ته اندېښمن دی. په باجوړ کې سږ کال نږدې 4000 زده کوونکي د لسم یا میټریک په امتحان کې کامیاب شوي دي. په هغه ضلع کې تر لسم د سکولونو شمیر زیات دی، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې درې کالجونه دي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب چې درې وړ کالجونو ته د داخلې لپاره د ورغلو زده کوونکو شمیر یې یو ځای کړی او د خیبر پښتونخوا له وزیر ته یې په دې لړ کې لیک استولی، وایي له 3500 څخه زیاتو زده کوونکو د داخلې درخواستونه جمع کړي وو، خو پکې له نیمایي زیات له داخلو اخیستو بې برخې پاتې شول.
ټوټل په باجوړ کې 3612 کسانو اډمیشن اپلای کړی وو، په دې کې 1753 کسان ته اډمیشن ملو شو، باقي 1800 چې کوم دی دا کسان د موږ د اډمیشن نه پاتې دي. یو سټایګونه کول پروټیسټ کول دا ډیټیل ټول لیکلي وزیر اعلی محمود خان ته موږ لیټر کړو.
باجوړ و تحصیلونه نږدې 12,00,000 نفوس لري. د برخلوزو کالج یو پروفیسر لیاقت خان وای سکل له حد زیات زده کوونکي ورغلي. هغه وای اوس هغه پخپله په یو کلاس یا ټولګي کې 422 زده کوونکو ته سبق خي. دی وای له باجوړ سره پخوا کې ډیر زیله ده. د هغې بادي له باجوړه کمه ده، خو له شلو زیات هایر سیکنډري سکولونه او له لسو زیات کالجونه پکې دي، خو په باجوړ کې بیا درې کالجونه او یوازې یو سیکنډري سکول دی. پروفیسر خان وای په کالجونو کې ماسپخین وروسته نور سیمفونو یا کلاسونو له پیلولو سره هم ستونزه په عارضي ډول حل کېدای شي، خو په هغه صورت کې یو زده کوونکی باید هر کال له 15,000 څخه تر 10,000 روپو پورې فیس ورکړي چې زیاتره زده کوونکي د ورکړې توان نه لري. د باجوړ ډیپټی کمشنر عثمان مسعود وایي د زده کوونکو د ستونزې د حل لپاره یې ځینې ګامونه اخیستي.
یو خو پکې فکر دا دی کالجونه بالکل کم دي، اپګریډیشن لپاره موږ څو سکولونه لګلي دي، خو حکومت به په ډېر وسیع لیول باندې نور هم کوي. 25% انکریز کو موږ ورته اډمیشن په هر یو کالج کې د دې چې کم خپل کیپاسټی ده هغه نه موږ ورته 25% سیوا کړی دي. ډېر زموږ سټوډنټ چې کم دي هغه په دې طریقه باندې ایڈجسٹ شو چې کم د سوات کې او بونیر کې او یو د نورو ضلعو کې حکومت خیبر پختونخوا سیکنډ شفټ شروع کړی دی. په کالجونو کې موږ ورته ریکوست کړی دی چې موږ هم چلولی شو، موږ چلم ته هم اپروول راشي.
په باجوړ کې نوې تعلیمي کال د سپتمبر له لومړۍ پیلېږي. مسعود زیاتوي باوري دی چې د تعلیمي کال په لومړنیو څو اونیو کې به له داخلو پاتې شوي ځوانان په کالجونو کې ځای کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې فعالانو ویلي چې حکومت په صوبي په ورګډو شوو قبایلي سیمو کې د ونو نالولو لپاره پیسې نه دي ځانګړي کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د 1,10,000 ونو د نالولو په دواړو پروژو کې د قبایلو لپاره پیسې نشته. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا او وویشتو ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوی بیلین ټری سونامی په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلي ضلع شامل نه شوي، او د 10,000 ونو بوټو نوی پروګرام او 10,000 گرین پاکستان په نامه د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلي ضلعو ته رسمي فنډز نه دي ورکړل شوي. شمالي وزیرستان کې د خیر خیګړ یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ٹری سونامی پروگرام کې وزیرستان او قبایلی ضلعو ته خصوصي فنډز او توجه ورکړي.
ونه یا جنگل د خوشوند دی کنه، په دې باندې می ژوند لکه ماحول په صفاو بارش بکه د دخل کې مول بابود وکنه. بیلین ٹری کې د میج د مرج ایریا د وزیرستان مشتر تنولې دا یا گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میج ذکر نشته.
شمالی وزیرستان کې افسرانو لخوا جوړ شوی د خیر خیګړ یو بل تنظیم ټوچی غړې مامور جان دا وړوای د خیبر پښتونخوا د غزې لوته خصوصي پام پکار دی.
خاص کو کنسرن چرواکو ته چې د ډیفارېسټریشن دا د دې پر د دې ایمرجنسي بیسد باندې د ډیرو کټام د پر فیصله او کې مونږ دا وایو چې مرجیت سنگ آدر دی غمزپل علاقې دې دې پر خصوصي توجه ورکړي.
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ټری سونامي پروګرام مانیټرینګ اینڈ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل، نو دوی وویل چې وړاندې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلي اضلاع لپاره خصوصي فنډ شامل شوي چې د غلطه به په زیات شمیر کې ونې بوټي لګوي.
حکومت چې کوم پالیسیز دي د پوره کې په پوره اوس یو اټ فار وی کنه، مخکې د دې چې کوم و بلین ټری فاټا ویو مرج نواز اوس د 10 ارب والا پروجیکټ دی، د فدرل پروجیکټ دی، فاټا هم پکې انکلود کړه. اپ پاکستان غوړ لپاره فنډ شته.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دا هم وایي چې د غلطه شته ځنګلاتو کټایي روانه دي چې دولت یې مخه ونیسي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلي اضلاع ته لا هم غزول شوی نه دی، خو د ځیلي انتظامیه په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطه نوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کورمته په کورمه کې د محرم پر مهال د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو د شیعاګانو او سنیانو مشرانو جرګه کړې ده. چارواکي وایي امنیتي اقدامات یې کړي خو د سیمې له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کړې. د کورمې مشران وایي په کلو کې به په ناشنا خلکو نظر ساتي. د کورمې په شیعه میشتو ځایونو کې د اتوار له ورځې د محرم ماتمي مراسم پیلېږي. طارق اورګزی راپور لري.
په کورما کې د حکومتي چارواکو لشیه سنی مشرانو سره جرګې شوې چې مقصد یې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتنه وه. په دغه سلسله کې دوه ځل حکومتي چارواکو د مختلفو سیمو مشران او سپین روبې راوغوښتل او سره د امنیت خوندي ساتلو په اړه خبرې وکړې. له مقامي مشرانو سره تازه جرګه د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال مظهر شاهین په موجودګۍ کې په پاړه چنار کې شوې چې پکې حکومتي چارواکو د امنیت برقراره ساتلو لپاره لدوی د مرستې غوښتنه کړې. د برکور مې تحصیلدار ساز محمد وای د حکومت لغاړې روان مذهبي رسمونه په امن د ترسره کېدو لپاره په سیکورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمی نه راځي، خو مقامي خلک د هم په دغه کې لخپل رولا غفله نشي.
کمی بارڈر ایریا دی تھی کہ بتا سو لگا دارا خپل لگا لگ نورم سیوا کئی کنا زکر چه تازا لاخی خلق تاس تا پتا دا پارشی بنا نظر سا تھی کسا سخی سم خبرم وانا مطلب دا اشاقی با مون سر پا بروق شیر کوئی مون بزان در رسو.
بلخوا دا ٹپکیو حاجی سردار حسین چه دا شیاغانو مقامی تنظیم دا انجمن حسینی مشر دے وائی پا محرم یاشکی دا سیکورٹی پا حوالا لحکومتی انتظاماتو او حلو زلو دوی مطمئن دی او زیاتوی
نا اشنا سلی سر پا کور دا چوک تعلق ونا ستی اغتا چپ هم دردی و سوانه که اغا چی تخونی ترانه ولی ما اطول نه انشالله دا امید آده هم دا سیبکی یا نور امو خبر سیکوریت انشالله مضبوط آده انشالله.
دا ده تسنگ دا صده ملک حاجی سلیم خان اورگزی وای دا زینو اناسی رو دا کوشش ده چه پا محرم میاش که دا شیعگان و مراسم دا دیل پارا پا نخه کده چه حقل تا بدمنی اوکرکا و نخوره شی.
نمو با اغا کواتونه چه ملک دا ننن غیر مستحکم کهین و اغو کواتونه سازشونه بمونه کام کهو او پا خفل ملک با ان شاء الله
د کورمې په پاړه چنار کې له اتوار ورځې د محرم مراسم شروع کیدونکي دي چې دا به تر 13 محرم پورې جاری وي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ځینې قانون پوهان وایي سیمې ته د عدالتي نظام ورغړېدو مثبت اثرات کړي دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د اف سی آر د وختونو په څیر ناسمې دعوی اوس نه کیږي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
زلی او سیشن جج خیبر له دفتره تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې تیرو 15 میاشتو کې په دې عدالت کې تازه 409 اویا کې سونه رجستر شوی او 1515 پکې د اف سی آر د وخت په خاني کې سونه رجستر شوی چې په دې کې خوښه شپږ سو او دوه تیا فیصله شوی دی. د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادی یو مشر تاج محل پرده مشال ریډیو ته وای چې دا عدالتي نظام د پخوانی اف سی آر نه ډیر ښه او موثر دی.
په اف سی آر کې به هر یو دعوا به کریمینل وه، سیول کریمینل پکې نه و. چا به چې دعوا وکړه
دو درې کسان به دنه نکړل او تر هغه پورې به پرتو چې کوم پورې به هغه تاغه مسله حل شوې نه وه. هغه خبرې ختم شوې چې دلته به په لس روپۍ درخواست چاولي کړو او دو درې کسان به بیزا تکړل. موږ په خپل وکیلان زه پرکټس کوم. ما دا محسوس کړل چې هغه خلک بیخي ورک شول چې چا به تشه دعوې کولې، چا به د سود دعوې کولې، چا به د منشاتو د پیسو هغه دعوې کولې. دغه ټولې خبرې ورکې شولې.
ایډوکیټ اسد پردی وای دغه عدالت خیبر ته دننه یو وړل شي او دې سره تړل نور محکمې د هم فعال کړل شي چې بیا د یو کیس په تفتیش کې مشکلات نه وي.
زمونږ د خیبر ډیسټریکټ ډیری لری لری پرتی علاقې دي، لکه د تیرا علاقه ده، شلمان ده، داسې غریز علاقې دي. نو اخی نه چې سړی راځي نو مقدمو تاریخونو ته په ټایم نه را رسیږي، نو هغوی ته مشکل دی. چونکې چې څومره فاټا ده یا وا په هغې کې بندوبست نه دی شوی. بندوبست مینس د ځمکو تقسیم نه دی شوی، پټواریان پکې نشته دی چې هغه ځمکو بندوبست. نو زیاتره مقدمې دلته کې سیول مقدمې راغلې، دیوانی مقدمې راغلې. نو دیوانی مقدمو کې چې بندوبست نه وي، نو ما خیال دی چې د ججانو دپاره هم او د وکیلانو دپاره هم کیس فیصله کول چې دی دا ګران شي.
د خیبر بار اسوسیشن یا د وکیلانو اتحادیې یو بل مشر فاروق رشید وای اوس هر څوک کولی شي د دغې عدالتونو نه انصاف غواړي.
موږ داسې یو کیسز پکې سیول روغلو چې نن نه سو سال مخکې پدا کې میراتا شوی وه، او هغه هغه کسون ان نون په نومه باندې به هغه اوسېدل په ډسټرکټ خیبر پېښور ایریاز وغیرہ کې. نن هغه خلک رچل شول او د خپل وراثت د ابا او اجداد د رایټ چې کوم نن پخنه کوي.
د 25 مې ترمیم نه پس چې فاټ اپ خیبر پښتونخوا ورګډه شو، نو هلته اف سی آر ختم شو او پولیټیکل انتظامیه نه عدالت تی اختیارات واخیستل شول، او قبایلی ضلعو لپاره ضلعي عدالتونو کار پیل کړ. او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای هلته به سالانه 1 ارب روپۍ خرچ کولی شي، او هڅه کوي چې څنګه نظام په بندوبستي ضلعو کې روان دی هم هغسې په قبایلي ضلعو کې هم روان کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د دې رښتیا غړي د رښتیا خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار ظفر خان لورکو. په پاکستان کې نن له کشمیریانو سره د یووالي سات ولمانځل شو. د کشمیر سات مهال په بیلابیلو ښارونو کې خلک سړکونو ته وتلي وو. له کشمیریانو سره د غرمې له 12 بیا تر 12:30 بجو پورې د یووالي څرګندولو اعلان پرون وزیر اعظم عمران خان کړی وو. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینې ضلعو کې د وسلوالو په بیا فعال کېدو اندېښنې ښودلي. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن استازو وویل په بونیر دیر وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا فعالې شوې دي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا وویل چې په بونیر او دیر کې د امنیتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي. په باجوړ کې سلګونه زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخه پاتې شوي. د باجوړ د ځوانانو تنظیم مشر ریحانزی پرون مشال ریډیو ته وویل د سیمې په دریو کالجونو کې 1,395 زده کوونکو ته داخله نه ده ورکړل شوې. بلخوا د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي د زده کوونکو د ستونزو د حل لپاره یې ځینې ګامونه اخیستي. د خیبر پختونخوا حکومت وای هیله لري چې د پیښور د چټک بس پروژې چارې د سکال تر پای بشپړ شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال رادیو ته ویل کرن اټن نشي ورکولې ځکه چې د آسیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکداران ور باندې کار کوي. امریکایي ولسمشر ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نه په افغانستان کې بخپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. ډونالد ټرمپ پرون له فاکس نیوز رادیو سره په امریکا کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته ښکته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. د فرانس، جرمني او برتانیې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون په اړه غونډه کوي چې هدف یې پر ایران د امریکا د فشار سره سره د دغه تړون ژغورل دي. ټاکل شوی چې درې واړه وزیران نن د فنلند په مرکز هلسنکی کې وګوري.
د فارس په خلیج کې د سمندري جازونو د خوندیتوب په موضوع خبرې هم د غونډې په ایجنډا کې شامل دي.
هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هم په دې سپو بتا سو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد خبریالي اوسئ.